ما مردم افغان ها زیاد انتظار از ایرا داریم که یک گپ حتیفی بزنن، در حالی که ایجایی نداره. رئیس جمهور اصلا متوجه همی حرف هستن که همی افغان ها را دوباره به افغانستان تشریف بکنه و اروپایی ها هم
بیر زیاد. مننه استاد نور، متاسفانه چه وقت نلرو. سلامت و سهل نورستان. قاری محمد مدنی لیکلوه په افغانستان کې نامنی و عمومی ستونزه ده که نامنی په وجه خپل وطن پریږدو، څوک به دا وطن ساتي؟ د افغانستان پرمختګ او ثبات دشمنانو ته د لا زیات تجاوز زمینه مساعدوي. صدیق الله له وردګو څخه لیکلي وایي، دغو خلکو کې اکثریت لوستي کسانو، او حال دا چې زموږ هیواد لوستو کسانو ته ډیر ضرورت لري. او له نورستان څخه قاري محمد مدین لیکلي، مهاجرت افغانانو ته ګټه نه لري ځکه چې هر افغان د خپل وطن ثبات او پرمختګ ته ضروری دی. له تاسو ټولو اوریدونکو منندوی او هیله لرو چې د خپرونې په دوهم ساعت کې چې په یوې بلې موضوع خبرې کوو هم له موږ سره واوسئ، ټلیفون را وکړئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ. خو اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د ولسی جرګې اداري پلاوی له ولسمشر څخه غواړي چې د کډوالو په اړه له توندو څرګندونو څخه ډډه وکړي. په هرات کې د هیلوټرس موسسې د 45 مین پاکانو د اختطاف په تور اووه تنه ونیول شول، او په اورزګان کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني څخه غواړي چې د افغان کډوالو په اړه له توندو څرګندونو څخه ډډه وکړي. د دغې جرګې منشي عبدالروف انعامي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت مکلف دی چې د خپلو اتباعو غوښتنو او حقونو ته درناوی وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کیږي چې ولسمشر غني په دې وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه جدي څرګندونې کړې وي، او ویلي دي چې پر کډوالو هیڅ رسوایي نه لري. له 2015 میلادي کال راهیسې نږدې 2.5 لک افغان کډوال اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي چې دا مهال یو شمیر تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد رات بنیش نن ازادي راډیو سره تویل داسې ډلې شته چې د داعش له نامونه په استفادې په ځینو ولایتونو کې امنیت خرابوي.
متانت باندې خپل وظایف خپل اپراسیونونه اجرا کوي، او د دوی په مقابل کې خپل عملیات سر ته رسوي، د دوی زاله د منځوري.
دا په داس حال کې ده چې د غزنی امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د داعش د فعالیتونو خبر ورکړی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې سخت ځپل شوي، او دا مهال د دې ډلې په ضد په نورستان او کونړ ولایتونو کې عملیات پیل شوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د هیلو ترست موسسې د 45 مین پاکانو د اختطاف په تور یې اووه تنه نیولي. د هرات امنیه قمانداني ویان عبدالروف احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په کوهسان ولسوالۍ کې د تختول شویو مین پاکانو د پلټنې په هدف سیمې ته د پلټنې پلاوی تللی چې دا مهال په پلټنو بوخت دی. د هرات سیمې چارواکي وایي چې تیره ورځ ناوخته په کوهسان ولسوالۍ کې د هیلو ترست موسسې 45 مین پاکان د وسلوالو مخالفانو له لورې تختول شوي. د حکومت کومې وسلوالې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اورزګان سیمې چارواکي وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه مړه شوي دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې سختو سیلابونه راوتلي چې له ځاني تلفاتو سربیره یې مالي زیانونه هم اړولي. ښاغلي نایب له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له زیانمنو کورنیو سره مرستې وکړي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له دوو ورځو راهیسې په پرله پسې بارانونه ورېږي، او شمیر خلک زیانمن کړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
سلامونه. هند اعتراض کړی چې ولې ملګرو ملتونو د پاکستاني وسلوالو یو مشر د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي وسلوالو ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تروریست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم نسته. هند دغه ډله پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤله ګڼي. هغه برید د جنوري پر 2 سوی وو. په دې حمله کې و هندي عسکر وژل شوی و. جیش محمد ډله دغه راز په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان په برید هم تورن شوی ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پویل په تور لیست کې د اظهار نه شاملېدل د درک وړ مسله نه ده، او دا منل لري چې له تروریستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولې چې ویل کیږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونو کډوال بیرته د هغوی جګړه ځپلي هیواد ته ستانه کړي دي. دغه ټولنه وایي ترکیه د جنوري میاشتې له نیمایي د ورځې شاوخوا سل نارینه ښځې او ماشومان له خپلې خاورې اخراج کړي دي. د بخښنې په نړیواله ټولنه کې د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې مشر جان دالو هیسن پرون وویل د اروپایي ټولنې مشران باید ترکیه وهڅوي چې دا بهیر ودروي.
د ترکیې حکومت ته پکار ده خپلې دغه لانجمنې غیر قانوني او غیر انساني کړنې ودروي. هیڅ هیواد حق نه لري چې کوم شخص یې جنگي ساحې ته ستون کړي. په بدل کې اروپایي ټولنه باید ترکیه وهڅوي چې دغه ډول چارې ودروي.
په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر رد کړ چې د سوریې کډوال دي بیرته د هغوی هیواد ته ستانه کړی سوي وي. خود اروپایي کمیسیون یو ویاند ویل دوی دا ادعاوې په جدیت سره څېړي او له انقرې سره به یې مطرح کړي. د آذربایجان په خاورې کې د نن له نګرنو قرباغ لانجمنې سیمې د درنو نشتو راپورونه ورکړل سوي دي. دواړه لوري یو او بل د جګړې په پیلولو تورنوي. د ارمنستان پوځ پر آذربایجاني ځواکونو د حملې د پیلولو تور لګولې چې وایي ټانکونه، درنه توپخانه او جنگي څرخیل وته کې پکښې برخه لري. خو د آذربایجان پوځ وایي د جنگ په لومړۍ کرښه کې د شپې لخوا اول د دوی پر ځواکونو درنه حمله وسوه، او د آذربایجان پوځ مجبور سو په ځواب کې عاجل اقدامات وکړي. د ارمنستان چارواکي وایي په دې جګړه کې یو 12 کلن هلک وژل سوی او 2 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یو ملکی کس د وژل کېدو خبر ورکړی دی. نګرنو قرباغ چې په آذربایجان کې دننه پرته ده اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي او ارمنستان ورباندې کنټرول لري. بلخوا په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې جګړه دی ودروي. د بلجیم یو تبعه د دغه هیواد او فرانسې د ګډو تحقیقاتو په لړ کې پر فرانسې د یو شنډسیوي برید په طرحې تورن سو. فدرال څارنوالانو نن په بروکسل کې د دې مشکوک کس نوم یوازې وای ای معرفي کړ. څارنوالانو په یوه اعلامیه کې وویل د بلجیم دغه 33 کلن تبعه پرون د قاضي په وړاندې حاضر کړی سو او قاضي توقیف ته د ده د ستنولو امر وکړ. دغه مشکوک سړی د پنجشنبې په ورځ نیول سوی دی. څارنوالان وایي پر دې بلجیمي لګېدلی تور له هغو څېړنو سره ارتباط لري چې د پاریس په مربوطاتو کې له یوه نیول سوي فرانسوي غېده کریکې څخه سوي دي. دغه فرانسوي تبعه 9 ورځې مخکې په بروکسل کې له خونړیو بمي حملو 2 ورځې وروسته د افراطي تاوتریخوالي د پلان په تور نیول سوی دی. او سپینې ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه د دې پریکړې ستاینه یې وکړه چې په کابینه کې د سیاسي کسانو پر ځای مسلکي کسان ټاکي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې جو بایډن د عراق د صدر اعظم د سیاسي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. بایډن دغه ورځ د داعش ډلې پر ضد د هڅو پر دوام هم ټینګار کړی دی. د امریکا او عراق دغو مشرانو دغه ورځ د عراق له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ پر هڅو هم خبرې وکړې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومني. د هغې ناامنۍ ترڅنګ چې عاملان یې د دولت وسلوال مخالفان دي منظم جنایتونه د ډیرو افغانانو لپاره بله جدي امنیتي اندېښنه ده. په ډیرو سیمو په تیره بیا لویو ښارونو کې کورنۍ له اختطافونو شکایت لري. برمتګر د باج یا د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ماشومان او په ځینو مواردو کې لویان تښتوي.
دې ډول پیښو حتی یو شمېر سوداګر او شتمن خلک مجبور کړي چې د خپلې کورنۍ غړي له افغانستانه بهر ولیږي. په ننګرهار کې تېره اونۍ یو شمېر مدني فعالانو، ډاکټرانو، د پوهنتون استادانو او سوداګرو وویل چې د اختطافونو له لاسه ځان خوندي نشي احساسولی. دوی تېره اونۍ د انسان تښتونو خلاف څو احتجاجي غونډې وکړې.
وس د غلو کورسو، وس د اختطاف کورسو، وس د زوریدونو د وینې تویدونو کورسو، وس د نامنې کورسو.
اداره دې خپلې کمزوري په دې نه پټي چې ګویا احمد او محمود په کې خیال لري. مخامخ دی که هغه قمندان دی امنی دی، که د ملي امنیت رئیس دی، که هغه والی دی، باید مخامخ خلکو ته نور ولسه جواب وایي چې احمد محمود خیال دی، تر څو ولس خپل دښمن وپیژني چې څوک دی.
د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره په کابل کې د کورنیو چارو وزارت خپلو منصوبانو ته خبرداری ورکړ. ویل چې نور به د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت په دې برخه کې ونه زغمي.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما در بخش دوم، محترم آجی صاحب سالی، محمد سالی، معاون کمیسیون امور امنیت داخلی و لیسی جرگه هستن که تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با لوی پاسوال میرزا محمد یارمند، معین اسبق وزارت امور داخله، تماس برقرار شده. امیدوار هستیم که تماس برقرار شده باشه. همکار تکنیکی ما کوشش داره.
بله، او ټاکل شوی چې د کورونی چارو د وزارت یو ویاند او یا هم د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند هم په دې خبرونه کې له موږ سره ملګری شي، خو په دې وروستۍ شیبه کې وویل چې
اگر میشنن از طریق رادیو ما از وزارت داخله کوشش میکنیم که اونا از این فرصت استفاده بکنن، پیام ها اگر داشته باشن بگوین و با ما همکاری بکنن تا این موضوع را خوبتر بتانیم بسلا در این برنامه بررسی کنیم. همتر نیست آقای؟
بله، دا البته دودی پا گتر چه خپل نظر سرگن که و خلق و پوهه وی چه دوی چه کیوی خلق خوش حکایت لري چې نامنی زیاته ده، اختطافونه ډیر دي او چارواکي اقدام نه کوي، او دوی په وروستي ورځو کې ویلي چې اقدام کوي. نو شداده چې راشي خلکو ته ووایي چې څه اقدام میکړی دی.
خب محترم آقای میرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت امور داخله، هم در خط تلفن هستن که تسان یک سلام علیکی کنیم که مطمئن شویم که ما را میشنون. یعنی یارمند صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، خوش باشین، مهربانی کردین، اعتراف سلام ما هم بپذیرین.
بله، این نام خدا صدایتان توپ واری میه. او روز ناغلطی بم واری گفتم، شنونده گفتن نه بم واری نیست، توپ واری است. خب مقصد نام خدا صدایتان توپ واری میه.
در شخ برده تلفون اکثرا شنی لیکن لانه که مرغ شده. نظر صاحب کستاس خوشوی نمره وار به د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال حاجی صاحب صالح محمد صالح ته ورکو چې سټوډیو ته تشریف راوړی دی. څوک چې سټوډیو ته تشریف راوړي او زحمت وباسي. صالح صاحب، کور دی ودان. اول د دې اختطافونو په ارتباط تاسو څه وایست؟ خلک وایي چې زیات شوي دي، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي، او ځینې چارواکو خو اصلا دا خبره هم نه مني. موږ نن له څو کسو سره خبرې وکړې چې په دې موضوع بحث کوو. البته امنیتي چارواکي ول وایي په دې بحث ولې کوي؟ داسې څه پېښه خو نه ده شوې په افغانستان کې یا په کابل کې؟ او که شوي وي ډېر محدود به شوي وي، د خلکو جدي اندېښنه نه ده دا مسله. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او استاد سره ټول د افغانستان ولس ته وړاندې کوم. بخښنه غواړم، زه سکل انتخاباتو کې مرستیال د کمیسیون دیمه، د امنیت داخله د کمیسیون د یو غړي په صفت باندې. دې کې شک نشته ده چې په دې شرایطو کې په افغانستان په غټو ښارونو کې اختطاف ډېر شوی دی، او د دې یو څو لامل دی چې زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. یو په دې غټو ښارونو کې چې د ټولو ولسوالیونه خلک کډه شوي دي، غټو ښارونو ته هجوم ډېر زیات شوی دی. بل طرف ته د عدلي او قضایي ادارو کې د فساد شتون، بل طرف ته بیکاري او فقر، بل طرف ته کشفي او استخباراتي ادارو کې زوب، د ټولو ته په کتو باندې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې اکثره په لویو ښارونو کې د خلکو جون ته یو لوی خطر پیدا شوی دی. د اختطاف په باره کې که تاسې د دې شاهدانې، موږ او تاسو چې حتی سرمایداران خپل اولادونه نشي کولای چې د افغانستان په غټو خورنو کې درسونه وي، یا به د باډیګارد سره مکتب ته ځي، او که باډیګارد نه وي خامخا به اختطاب کیږي، یا ته خارجن اختطاب کیږي. هغه مرستندیو ټولنې چې کابل په ښار کې یا په لوی نورو لویو ښارونو کې کار کوي د افغانستان بې وزله ولس سره، چې موږ تاسو د شاهدانې چې هغه هم کله کله اختطاب کیږي د پیسو دپاره، زه فکر کوم چې ټول دا چې وزارت داخله یا کشفي ارګانونه دا خبره نه مني، زه فکر کوم چې دوی به ځان غولوي. خو اکثره د افغانستان ولس په دې قانع دی چې په لویو ښارونو کې دغه مشکل شته. یو طرف ته نامنی ده مخامخ د افغانستان اوسنی نظام سره مخالف جنګیږي، بل طرف ته په لویو ښارونو کې هغه څوک چې ځان ته مازیګر په ماښام پورې یو مړې ډوډۍ پیدا کوي، هغې ته هم ژوند ته یو لوی خطر دی، ځکه اولادونه نشي کولی په سمه توګه مکتب ته لاړ شي، دوی نشي کولی تجاران په سمه خپل تجارت ته دوام ورکړي. نو اکثره موږ د نامنۍ طرف نه چې څومره ضربه خورو، بل طرف ته د اقتصاد نه هم ضربه خورو، ځکه اقتصاد چې څوک پیسې لري هغه د افغانستان نه وځي، هغه تختي په افغانستان نه سرمایه ګذاري ورځ په ورځ باندې کمیږي. علتونه دغه دی چې د اختطاب وجه ده، که موږ په دې سترګې نه شو پټولی، ورځ په ورځ باندې اختطاب ډیریږي، ځکه وجه دا ده چې فقر، بیکاري، نامنی، قانون نه پلی کېدل. او مهمه خبره ده د عدلی او قضایی ارګانونو چې هغې کې فساد موجود دی، که یو غل اقتطابګر گرفتار شي په هغې باندې کشفي ارګانونه کار وکړي، او هغه گرفتار شي بل وځي ګوري هغه بېرته بیا ازاد شوی په ښار کې ګرځي. همدغه لامل ده چې خلک یې زړور کړه دې ته چې هغوی د دغسې اقتطابونو کې لاس پورې کړي په او د خلکو په تختونه کې. که چېرته موږ وکولی شو په چې زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونه په پښو ودرېږي، او دوی دغسې اختطافي ګروپونه کشف کړي، او قضایي او عدلي ارګانونه په ښه شان سره دغې هغسې چې قانون ورته اجازه ورکړل او دوی مجازات شي، زه فکر کوم چې خپله ګراب ته اختطافونه به را کم شي. که حالات په دې رقم وي، زه فکر کوم چې لا موږ نور هم د لوی مشکل سره به مخامخ شو.
بله محترم آقای میرزا محمد یارمند صاحب، شما چی فکر میکنین صاحب؟ ای زیاد شد یا کم شد؟ اگر کم شد بر چی کم شد؟ اگر زیاد شده سببش چی هست؟
با سلام درود خدمت شما، خدمت وکیل صاحب و تمام کسایی که صدای ما رو میشنوند. عرض کنم خدمت شما که افغانستان کشوری است که پیزمینه های جرمی در اینجا کاملا به شکل فعال وجود داره. در اینجا چون از لحاظ اقتصادی مشکل وجود داره، از لحاظ امنیتی مشکل وجود داره، و همین ترتیب از لحاظ بدبینی های سلیقه‌ای و دشمنی های شخصی و چیزها، زمین ها کاملا موجود است. اگر کسی بخواهد این سبوتاج را اندازی بکنه در جهت بالا گرفتن جرایم اختطاف، بسیار به سادگی میتونند وارد این نوع جرم شوند و این جرم به شکل درست فعالش در افغانستان نگاه کنند و داشت بیتن. اختطاف در مجموع از 13 سال به طرف در افغانستان وجود دارد، گاهی رقبای خارجی اختطاف میشه، گاهی سرمایه‌دارا اختطاف میشه، گاهی بچه های سرمایه‌دارا اختطاف میشه، گاهی کسای بنا به خصومت کسی اختطاف میکنند. کتگوری های مختلف داره در افغانستان، اما تعدادی را شبکه های جرمی اختطافچی ها را در مجموع ادارات پلیس افغانستان، امنیت ملی افغانستان کشف کردن و پنجه قانون سپردن. شما شاهد بودین که دو سرکرده اختطافچی های بسیار کلان دستگیر شدن، اعدام شدن، تعداد دیگه هم دستگیر شدن.
بله.
و همین ترتیجه
یارمن صاحب یارمن صاحب، یکان شوخی هم بکنیم گرچه موضوع جدیست. صاحب ای کدام تا خان بوده صاحب در سابق در ترکستان، در ازبکستان، یک جای خان بوده، بازی بر بچه از ای گفتن تو بچه خان هستی، از او خاطر در مجلس گپا که میری پشت گپای خورد ریزه نگرد، گپای کلان کلان بگو. با صاحب او در میمانی که رفته صاحب او را گفتن تو گپ بزن بچه خانست، یو هم گفته والا صاحب شتر و مچم فیل و انت گپا. حالا گفتم اگر ما شما میزده کلان کلان گپا را هم گفتش گپ بزنیم، ای قاچاق ارگانهای بدن انسان هم مافیا داره صاحب، او یک سبب ازی هست یا نیست؟ مثلا داعش مایش یا صاحب خودم خودکشی مدکشی گپا را از اطفال میگن جور میکنن تربیه میکنن او گپا ما سیا نیست ای طالبان یگان ایشنوسون یگان نفرای خودکشی مدکشی کار داره سه وام یگان زره ده این مسائل دست دارن ندارن ترم تو چیزا ده ایسایا هست نیست نمیفهم سه
خدمت هر شود که تعدادی کسایی که غالب میبینید نمی قاچاق انسان و اختطاف مترادف با هم آمده در قانون قانون مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان افغانستان داره در این راستای داراتی وقایوی و مجادلوی و معاونه کاملا تعریف شده کار خود انجام میتن. یکی مسئله قاچاق انسان داریم. قاچاق انسان عموما اطفالی که در زیر سن هستن خرد هستن اینا توسط شبکه های داعش و طالب یا شبکه‌های قاچاق انسان و زور بهره‌کشی و همچنان شبکه‌هایی که میخوان اعضای بدن اجرا قاچاق بکنن این یک بحث جدا هست. بحث دیگه که اختطاف میگه ما اختطاف خب بازی تفکیک میشه از جایی اصالیب جرمیش قابل تفکیک هست که ما اختطاف داریم به قاچاق انسان. قاچاق انسان و منظور دیگه داعش شود قاچاق انسان و منظور که مدارس پاکستان برای و باز تعلیمگاه تروریستی برده شود قاچاق انسان و منظور دیگه که اعضای بدنی از اینا گرفته شود و فروخته شود. خب قاچاق انسان به منظور برکشی نیروی کار انسانی هست و همچنان قاچاق انسان به منظور یکی قاچاق مواد مخدر و شبکه های که مخادین میخواهند زیاد بسازن در این ارتباط هم اینا را استفاده میکنن در جهت قاچاق مواد مخدر بلاخره بعد از چند سالی یعنی اطفال خودشان معتاد میشوند که ما متاسفانه تعداد زیادی را با خود داریم. در این ارتباط یک سازوکار بسیار قوی و یک استراتژی بسیار سنجیده شده که من بعید از حقایق افغانستان و کشورهای منطقه باشه افغانستان نیاز داره که در او سطح اینا نتانستن دولت افغانستان بر هیچ زمان نتانسته که یک پولیس قوی را ایجاد بکنه سرحدات خود مسئول بسازه و این البته مشکل اقتصادی را دارن که نمیتونن اینا و دنیا را هم از چنین پروپوزال را ندازن که سطح سرحدات ما سطر میشد. این مشکلات وجود داره. مسئله اختطاف در مجموع بررسی های مکی 34 سال در جهت این مسائل تحقیق کرده میسته که عموما اختطاف ها در حامیون بسیار زیادی داره که حمایت میکنن از درون نظام شبکه ها را و شبکه ها کشون کنید در درون نظام هسته هایی را داشته باشند قدرتمندا را داشته باشند در وجود کلانا و رهبرا و بزرگا خود را بسیار دوست معرفی میکنند از وسایط و وسایل از اونها استفاده میکنند در مجموع این شبه های مختلف در ایجا دارد از رای جلوگیری از اختطاف و قاچاق انسان یک روش کاملا علمی و تکنیکی را میخواهد که ما باید در چوکات سیستم امنیتی خود تعریف داشته باشیم جلوگیری قاچاق انسان و اختطاف هست سیستم امنیتی
ما متاسفانه دیر من نه دی حال پلا رو به هم خبری او که لش روسته که تاسو خوشوی تاسو اشاره وکړه چې اختطافچیان په نظام کې هم باید قوی خلک ولري او دا چې د کورنۍ چارو وزارت ځینو چارواکو ته ځینو پولیسو ته خبرداری ورکړ چې د غفلت په صورت کې یعنی یا که په کومه سیمه کې څوک اختطافي شي نو د همغه سیمې د پولیسو مشر یا امر به برطرفه کیږي. حتی د دې نه هم سړی کېدای شي داسې وانګیري چې ممکن پولیس ځینې پولیس چارواکي هم له اختطافګر سره لاس ولري. صالح استاسو نظر سره آیا دی چارواکو له همکاري پرته اختطافشان کولی شي چې په داډه زړه د شار له منځه د شار له زړه نه خلک وتښتوي؟
دې کې شک نشته څومره چې سړی په دې موضوع ته زیر شي خامخا دا اوس چې کوم وزارت داخله خدای دې وکړي چې دی څه ویل یو دغه عملي کړی شي زه فکر کوم چې په دغه کې به ډېر کمی راشي. خامخا چې د یو حوزې امیر او پولیس دا په ټوله دنیا کې طبیعي لحاظ باندې د قاچاقبرو د دغسې اختطافګرو سره خامخا لاس یو وي نو دې شک نشته ده چې په یو منطقه کې دغه ګروپونه فعال دي ځکه ټولې اوزې کشفي ارګانونه لري او خامخا دی سره ثبت دي چې په کور کې څوک اوسیږي دی څه کار کوي څه وظیفه ده. زه فکر کوم چې د دوی ورسره لاس نه وي نو نشي کولای چې څوک په یو ځای کې اختطاف وکړي او یا د چا په کور باندې ورشي او دی غلا وکړي. خامخا د دې ارګانونو ورسره لاس دی، خو دا اوسنۍ وزارت داخله چې کوم کار د لاس لاندې نیول، زه فکر کوم که دا عملي شي بهترینه لاره به دا وي د افغانستان په تاریخ کې په دې 14 کالو کې دا غټ لاسته راوړنه وي چې د وزارت داخله د خوانه که دغه کار عملي شي. زه مطمئن یم چې په اختطافونو کې او په غلاو کې په لویو ښارونو کې په دې کې به خامخا کامیا راځي. خامخا بدون د دغه خلکو د لاس نه دغه ګروپونه نشي کولای چې دغسې کار وکړي، ځکه چې په یو کور کې غلا کول یا د ماشوم تښتول بیا په هغه بېرته په ښار کې یو ځای کې اوسېدل دا بدون د هغې د راز نه کېږي او نه د هغې نه پټېدی شي. نو د دې خامخا دی پکې لاس وي، زه دا نه ردوم دا ټکی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرسیال حاجی صالح محمد صالح او بخشی صالح صاحب مخکې اسلام کړمه. شاغل صالح په خو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرسیال او ستدي کمیسیون غړی دی او همدار د کورنی چارو په خوانی موین لوی پاسوال مرزا محمد یارمنز مشمل مندي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانو او همدار د سکایپ پته درشيو چې ټلیفون راوکی او یا هم د سکایپ لارې له موږ سره تماس ونیسي او یا هم د افغان بسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې اس ام اس یا پیغام راوستوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-542 و سکایپ ما رادیو نقطه آزادی است. برقلمه؟
بله هم داستیده.
خب بله هم داستیده.
شنوانده عزیز بفرمایید سیب. بله
مهربانی کوی سیب. آزادی رادیو ده تشنا آسمان لانی پروگرام.
سلام علیکم جوړی خیرات په خیر تاسو ټول سلامتوسته خبر یالو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
مهرباني له رادیو نه یو څل لري شی لطفا یا مو رادیو ټیټه کړئ.
رادیو تانم خاموش کړئ بد نه میشه.
اورورا د ورداګو د سیلابات یو سوال یې نه ګل کوکب تماس کې نه تاسو سره.
مهرباني کوي
تاسو دا موضوع په اړه د اختطاف کې کړی دا شروع کړی دا اختطاف خو صاحب چې په دولت کې لاس ونه لري یادی اوزیس را یادی خودی کماندانه د امنیه کابل سره دا اختطاف تاسو خپل اجازه ته پکرو کې دا څه کوي چې.
بله سیب، دا مسئله یاد شو. شاغلی صالح جواب مو وایو په دې ارتباط دوی هم تایید کړ دا خبره، لیکن دا اوس چې ستاسو په ولایت کې تر څه حد پورې د اختطاف مسئله جدي ده؟ اختطافونه ډیر کیږي کلیش
دلته خو د اطراف نه دلته اختطاف بیخي وجود نه لري. دلته نش کېدای دا اختطاف ټول په لویو ښارونو کې کېدای چې محترمه.
درست درست. ډیره زیاته مننه چې تماس مو ونیو کور ودان. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم آقای نظر. سلام به شما با آقای شاست و مهمانان.
سلام
خود تو بسید لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدین صدیقی صاحب بفرمایید.
زنده باشین آقای نظر. من میخواستم آقای نظر بگویم من اختطاف کوچک صورت میگیره مثلا در بدن پنج نفر یا در افغانی که ایشان دوباره آزاد میشه خوی دقیق از افراد ولگرد افراد جانی جنایتکاری به گروه فردی یا چند نفری با هم جمع میشن یک گروه ایجاد میکن اختطاف ها صورت میگیره. من اختطاف های بزرگ تا جایی که من از تاریخ رسانه‌ام دیدم یا خودم مثلا بعد حوادث شاهد هستم جدا اطراف سیاسی و اطراف سلای پارلمان اطراف قوه سیاسی در رده های متفاوت دولت ما دارن واقعیان دارن یا حتی از طرف گروه های تروریستی به خاطر نسخه اخاذی یا به خاطر اینکه بتوان تمویل بکنن به خاطر خریدن سلیحات و تسلیحات از مدرسه اینجا و اقتصاد بلند زده ای که اختطاف میشه یا سرمایه داران تاجران بزرگ اختطاف میشه سخنا اختطاف میشه تاجران بزرگ تنان وکلا یعنی اکسیاسیون به هیچ وای از طرف افراد عادی تا کرده سیاسی در برون دولت نداشته باشه به نظر من اختطاف به اقتصاد نمیشه و خیلی واقعا مافیای سیاسی و اقتصادی حد خلق شده و در هم بر هم شده یعنی در درون ادامت اگر از میداد سیاسی نداشته باشه یک بحث بیشتر کتاب بزرگان تجاران ما یا سیاسی مکسیرات میگرد درون خود در سیاسی دولت درون دولت مقام دارن مثلح افراد مسلح دارن یک جایگاه سیاسی و کسی دولتی دارن.
بله
کروادان
تشکر از تلفونتان.
بل اردن که هم لروزان معرفی که یا آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی که وی
سنگه جوره
سلامت تو سه مهربانی که وی مهربانی که وی نو دی اختطاف یا دی برامتگری پرتبات نظر لره وویست یا پشتنه بله مش خواه رو خود تاسی نوری متاسفانه خیر تلفن ما هم قطع شد. زینه پیغامونه چه نظر سه بدون که راسته ولید محمد ابراهیم حقیار لمایوان دلی کری چی دی کنده هر رول سوالی دی ویز ما نظر داره چه حکومت اقدام نشی که ولی دی اختطافگر و او غلو پرزید زکه چه پا حکومت که زینه اوامل شده چه دوی سرم راسته کوی بل اوردون کې ملک زیل هلمند لیکلی وای د تیرور او اختطاف اصلي لامل د خپل سر او وسلوالو موجودیت دی. که دغه وسلوال خلیصلا شي تر ډیره به د تیرور مخه ونیول شي. د بالامرغاب له ولسوالۍ چې د بادغیس ولایت یو ولسوالۍ ده له دې څخه عبدالستار اخونزاده لیکلی دی وایي غیر مسؤول افراد اکثرا اختطافونه کوي او په دغسې مسایلو کې لاس لري. قلمیار میوند حمله کړی دی چې وای اکثره جنایتونه خپل سری وسلوال کوي او په اختطاف کې هم غیر مسئول وسلوال لاس لري.
بله خب محترم آقای یارمند نظر شما در این باره چی است؟ کاش که فعلا از کسایی که سخنگو یا هرچی که بودن از وزارت داخله کسی می آمد که امی اتهامات یا امی دعا را جواب می داده منطقه متاسفانه اونا در این رشته قدر فعال نیستن.
یارمند سب که پدی برخه که چه دی غیر مسئول و وسلوال و نقش پدی که چمره ده آیا اوغوی هم اختطاف کوی او کنه کوی؟
خب این واضح هست کسی که غیر مسئول است و مسلح هست خود یعنی غیر مسئول بودن و اصلاحی غیر قانونی داشتن خودش جرم است و خواست که کسی که غیر مسئول باشه او که تفنگ داشته باشه او باز حاکمیت میکنه در یک ساحه. یعنی چرا تفنگ میگیره؟ به خاطر که جرم باید مرتکب شده. به این اساس وطنداره ما چیزی که گفتن بهترین اما فهم مردم عوام داره و دلیلی از این که کسی که اختطاف میشه اصلاحی که داره در دل خود به مخش تبار خود میگه و مردم دقیق میفهمن که کی اختطاف میکنه.
بله سب سلامت
جرم اختطاف پیچیدگی خواهره. من میخواستم یک مطلب با استفاده از موقع عرض کنم.
مربانی
مثلا یکی اگر عمر 12 سبب دو شد اگر سایش اختطاف شد یا انفجار شد این کارساز نیست. تاگه اقدام تنبیهی خوب است اما کارساز نیست. اگر گیریم عمر 12 به پروسه اختطاف دخیل نیست، اگر دخیل باشه خب یک اختطاف میکنه یک لک دلار سهمیش میرسه، چی فایده که رو تبدیل میکنی؟ اما راه ای برون رفت از ای است که ادارات کشفی باید برشان پول فراوان داده شد و اونا در بین پدیده های جرمی شبکه های اجنتوری فعال بکنن تا یکی پیش از اینکه اختطاف بکنن گروپ اختطافچی دستگیر شبکه ها جرمی که اختطاف میکنن اطلاع رسانی شود از شبکه و هویت اختطافچی ها تثبیت شود، محل تثبیت شود، عملیات صورت بگیره. رای برون رفت این است که شبکه های کشتی را پول فراوان بدن. متاسفانه ما که تجربه دارم این است اونمو پول لازمه به شبکه های کشتی داده نمیشه و یک مدیریت درست کشتی در قبال یک اقبالات پولی صورت میگیره باید این در نظر گرفته شود تا اینکه جلوی اختطاف گرفته شود. این پول وزارت داخله هم داره، امنیت ملی هم داره، باید در جهت استحکام امنیت از پول استفاده شود. من مثال میتونم براتون وقتی یک موتر مواد انفلاقیه بگیرن منفجر میسازن، این موتر $35,000 قیمت داره، $40,000 قیمت داره. اگر این ما در بدل 10,000 افغانی جلوگیری بکنیم با داشتن یک شبکه، این بسیار موفقیت ماست و پدیدار جرمی را ما
یارمن صاحب که تاسو په دقیق ډول وایسی مسله دی پیسو نستاسو څه ده، یعنی که څوک هغه کشفی اداري یا کوم مامور د کشفوي داسې موارد حقوقی ته جایزه ورکړی شي، ستاسو منظور دقیقا څه دی؟
هدف از پول ای است، ایخ قاعدتا ما نمیتونیم مثلا پولیس به یک منطقه زمانی که میره او رابطه با مردم میداشته باشه. مردم کی است؟ مردم کسی است که چرسی است، دریاکی است، شیخ است، انسان شریف است، انسان پدیدار جرمی هستند. اونا از یک بخشی از این فقر است. وقتی ما یک کسی که معتاد است یا روی جرم زایی داره، اگر او را بگیریم جذب کنیم برای از اون ماوار معاش بدیم، او را وظیفه بدیم که تو برای ما اینمی اختطافی را پیدا کو، تو برای ما دزد پیدا کو، او در بدل یعنی تو همی همه روزه فعالیت میکنه و میگرده و میخواهد که پدیده جرمی را پیدا کنه را پور بده به او کلای گلده.
بله یارمن صاحب، امی منظورتان پلیسای بدون یونیفرم یعنی باید باشه در بین مردم، در بین امو جایی که گفته شما حساس است، در اونجا باید اونا باشن و کشفیات بکنن. خب به هر حال منتها بودجه ازی به وزارت داخله و برزی از طرف وزارت مالی اگر داده نشه، در بودجه عمومی در نظر گرفته نشه، اونا از کجا بتن؟ از اون خاطر آقای سالم احمد صالح شما
پول محرم است. بله خدمت شما عرض کنم، پول محرم میباشه، این شامل بودجه تعریف نمیشه، این خود دولت با نظرداشت تحلیل از وضعیت جرمی و وضعیت امنیتی کشور یک پول محرم را اختصاص میده به این منظور در تمام دنیای پروسه است.
بله خب این پول محرم هم بگرن و هم در جیب خود زده برن، خب هم یک مشکل است. آقای سالم احمد صالح، یعنی این اگر در نظر گرفته شود در مسئله بودجه،
یعنی چقدر عملی داره،
چقدر عملی است این موضوع؟ شما شاید در این مورد بهتر بتانین توضیحات بتین آقای صالح.
څومره معلومات چې زه لرم، دغه کشفي ارګانونه اپراتیفي بودجه لري، او ته موږ نظارت هم دغه بودجه نشکوله، ولې متاسفانه هغوی په شخصي جوبونو کې اچول کېږي، اف میل کېږي، په خپل ځای درسته مصرفېږي. که چېرته دغه بودجه چې دغه کشفي ارګانونو په لاس ته ده په خپل ځای صحیح مصرف شي، زه د یارمل صاحب خبره تاییدوم، په دغسې کارونو کې به ډېر بهبود راشي. ولې متاسفانه چې څومره بودجه ورکړي هغونه بودجه هف ملکیږي په صحیح درست یا نه مصرفېږي. او بل خبره دا ده چې کوم حوزه کې چې کشفي ارګان دی هغه ته ټول چرسی وته معلوم دی، قاچاقبر وته معلوم دی، اختطافګر وته معلوم دی، حتی دی ته خپل حق اخلي. زه به تاسو ته یو مثال درکم. تاسو ومه حوزه کې د چلسوتون د عمومي په سړک باندې دلته چرس، ایروین، شراب خرڅیږي. څومره معلومات چې زه لرم منطقي کشفي ارګانونو راځي، هر سړی ته خپل حق اخلي او پرانا ورځ خرڅوي، والله که هغې ته څوک لاس ور وړي چې وینسي. که چېرته څومره هم چې بودجه موږ دې خلکو ته ورکو او بې ته نظارت ونشي، دغه پیسې په خپل ځای مصرف نشي، هېڅ لاسته راوړنه مونه لري. ښه خبره دا ده چې کوم وزارت داخله چې کوم کار نیول دی چې په کومه منطقه کې دغسې اختطاف وشي یا غیر اخلاقی کارونه وشي، امیر داوزی نه به پوښتنه کېږي. دا بهترینه لاره ده، ځکه زه په دې منې مکمل ډاډ لرم چې خامخا دوی سره ټول معلومات شریکېږي او شتون لري. که چېرته ځکه دغه د هغې ساحه ده، د هغې وظیفه ده، کور کلی ورته معلوم دی، هر کور کې چې څوک اوسېږي دوی سره لیست پروت دی، وکیل کور ورته معلوم دی، د قاچاقبر کور ورته معلوم دی، ولې دوی خپل حق اهلي؟ که چېرته دوی خپل حق په ځای منې دغه خلک گرفتاره کی او د قانون منګولو ته وسپاري، او بیا موږ پاک او سالم عدلي او قضایي ارګان ولرو چې هغوی په رشپت منې دا خلک بېته خوشی نه کي، او دغه خلک د قانون مطابق مجازات کي. زه مطمئن یم چې په دې کارونو کې به بهبود راځي. خو حالات که په دې رقم وي چې څومره بودجه موږ ته ورکو، دغه بودجه به او لري بودجه لري، ولې متاسفانه دغه بودجه په خپل مناسب ځای نه مصرفېږي. کشفي ارګان، استخبارات د پولیسو د وزارت داخله، دا کافي بودجه او فراتیپی لري. استخبارات خو خامخا لري، ولې متاسفانه چېرته چې اوزه ده هلته د استخباراتي اوزه هم شته، او دواړه استخباراتي ارګانونه دوی نشي کولی چې دغه کار کنټرول کړي. علت یې دا ده چې دوی خپله ورسره لاس لري.
بله ډیر زیات مننه. تاسو مخکې د چل ستون یادونه وکړه، احمد د کابل چل ستون لیکلی دی وای د اختطاف یادونه خو نه ده کړی، وای خو په ښکاره دلته غلاوی کیږي. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
عرض سلام دوباره دارم برای شما آقای سروان، آقای نظر و میمونای محترم.
مهربانی سرش صاحب.
آقای نظر ما را تشویق به گپ کتازنه نظر کردن، گفتن که از فیل و شطور و گومیش چیزا گپ بسن. یک سوال برای ما پیدا شد، همی زندان های کسایی که در از اختطاف زندان فرار دادن زندانی ها از غزنی و چند زندان، زندان قندهار و اینا اختطاف شدن، لشکرهای بزرگ آدم ها از موین سای به وزارت داخله، سوال دارم که آیا کسایی که در اون قضیه دست داشتن از اونا کدام چیز پیدا شد، نشانه پیدا شد که اونا کیا بودن؟ یه قصه بیخی خواه کرد و گل شد که مجرمین همی قضایا پیدا شد یا نشد؟ چرا کلگ اپا زمین سرچشمه میگیرن؟
تشکر، خوب سوال
است. خوب گفت است آقای نظر، نه خوب گفت است.
درم من جواب قدرم کلانش نکنه.
یارمن سب که زواب بود. یارمن سب سواب تاسو پا مقا وقتو که تاسی هم موین وی
ما منظوری و سمدار عزیز خود درست تر نگرفت و مگر لطف کنید برای ما بگوین که منظوری از یا کسای محبوسی فرار داده شده بود یا
بله بله دقیقا
نی
اموا که فرار داده شده بودن، منظورشان اموا بود سبکی، یا چی شد؟ نتیجه گرفته شد نشد؟
خب ما خود در جریان تحقیقات این مسئله نیستم، اما برداشته که من دارم در ارتباط این مسئله در زندان شبکه های داخلی جمع شبکه های بیرونی فعال شدند و مسئله فرار کتلوی محبوسین مساعد کردند و تحقیقات صورت گرفت، تعدادی هم به زندان رفتند و تعدادی هم پنبه شدند، تبدیل شدند، تغییر شدند و در اونجا رهبری مدیریت محبس کاملا عوض شد. اما تعدادی هم
بله خیر باشه. یک موضوع را میخواستم یارمن صاحب که شما یک موضوع بسیار جالب ترک کردین، حداقل به من بسیار جالب است، این بودجه محرم. این بودجه محرم ما که تا جایی که در دیگه دنیا تعقیب کردیم، این وقت این محرم نگهداری میشه یا پرده، میگن در ترکیه پرده انداخته میشه که او افشای از او باعث آبرو ریزی دولت شوه. مثلا بگیریم در یک مملکت دیگه یک جاسوس روان کنیم، ماش از او را باید افشا نکنیم که باش تو افشا نشه. این که در کابل بین چرسی ها یک دانه جاسوس روان میکنیم، ماش از او افشا شوه چی که نشه چی سب. از این خاطر ای خود از یک تعریف ویخی عجیب غریب به نظر من رسید که سب این محرم ای چه قسم محرمیت است سب؟ این را خود تنها راجوری به بسلاف سادی داری میشه هر کس به خاطر اینکه دجی به خود چیکنه ولای بودجه محرمه. او تو خونه میشه مثلا به سطح دولت ها اگر باشه و باعث آبروریزی اگر شوه، مثلا ترکیه به یک چی کمک روان کرد، روز ده چیز او گیر آمد و باز یک قسم بش چی شده، باز محکمه شد جنجالیست، هنوزم جنجالش دوام داره که افشا شد یک چیز نه. از او خاطر این محرم بودن یک راجوری نیست.
چیزیست که در تمام دستگاه های پلیس دنیا بودجه محرم وجود داره و خاطر جلوگیری از جرم. البته وزارت داخله به این صورت شامل لایه وظایفش نمیشه که جاسوس به کشورهای دیگر بفرسته. ما به خاطر تأمین امنیت کشور خود باید شبکه سازی بکنیم. شما در یک منطقه که معزز میشین به عنوان مسئول پلیس، شما باید پاسپورت ساحه را داشته باشین. در پاسپورت ساحه تعداد مجرمین از طیف‌های مختلف تعریف میشن. شما کتگورایز میکنیم که کدام از این میتونیم به تبلیغ، کدام از این میتونیم محدودیت ها وضع بکنیم، کدام از این بسیار پیچیده کار میکنن، سازمان یافته کار میکنن که بین از اینا ما پول مصرف کنیم، اینا رو کاملا دستگیر بکنیم. شما باید از محل واقعی، مثلا یک واقعی صورت میگیره، سرقت از این محل واقعی شما باید به شبکه وصل شدن. چرا؟ سرقت های سازمانی هست در کتاب تاریخی، جرایم اختطاف، اینا جرایمی هستن که امنیت عامه را برهم میزنن، حاکمیت دولتی را تضعیف میکنن، متضرر میسازن فامیل ها را، متضرر میسازن نظام. مثلا اختطاف یک جرم سنگین است و این اساس باید شبکه سازی شود. در مجموع باید ما وصل باشیم، ما باید شوراهای امنیتی گذر و خریه داشته باشیم، مصارف از این شوراها را باید بپردازیم. به همین شکل است که میگن پلیس با مردم وصل است، این افراد داوطلب هم داشته باشیم، کسایی که برای ما شخصیتشان شخصیت معنوی هست و اونا از جرم بد میبرن، باید با ما وصل شویم، از را پور بگیریم. جامعه دارای شخصیت های بسیار کلان سیاسی می باشه، از سیاسیونی افغانستان به نفع تامین امنیت باید اطلاع گرفته شود. این پلیس آنچنانی نیست که در یک شورای استاد شد. ما باید برنامه های وقایوی داشته باشیم، شهرها را در کمر کمره بیاریم، یک کسی که اختطاف می کنه هویتش در کمره برای ما در سکرین معلوم می شده مراکز پلیس. این راه های جلوگیری با شیوه های مختلف است. یک بخشی از این مسئله چی هست؟ پول مستوره یا محرم است. این پول مستوره شامل بودجه دولت نمی باشه، این دلیلی امنیتی
فامیدش تشریفتان سب. تشکر یارمن سب، تشریف شما واضح است، منتها یک زمینه به فساد داری هم خواهد باشه، برای ازی که مثلا نفرای آبرومند و خوب و با وجدان خوی کار خواهد کردن، اما بعضی دیگر هم به نام ازی که والا من بجاسا پیسه رو میتونم مصرف کرده بره، او تو هم یک امکانات موجود است.
باز او طرز عملای کنترولی داره. شما از میروین ملاقات میکنین، میبینین به ذات که این پول رسیده به او نرسیده. اگر ایطور نیسته که مثلا شما بگیرین یک موضوعی که یک لک افغانی ارزش داره از لحاظ جرمی، شما ده لک رفا بتین و یک لک بلیش برین، یک پاس اندیده میشه.
خب فهمیدش سب، تشکر یارمن سب. از آقای ساله یک سوال دارم. آقای ساله، یک نوع مبارزه بر ضد این گونه اختطاف هم روشن ساختن مردم است، یعنی در مطبوعات باید گفته شود که اینطور مشکلات موجود است، یک احصایه باید باشه که اینقدر اضافه شده، دیگه شو احتیاط تانه بکنین، نه احصایه است و نه دیگه است. یا مثلا شما احصایه دارین سب، میفهمین که امسال چند فیصد زیاد شده از این قبیل مسائل سب؟
زه فکر کوم چې د احصایه په لاس کې نه لرو او نه زموږ کمیسیون ته داسې معلومات تر اوسه پورې راغلي چې زیات شوي دي کم شوي دي. خو زه د خپل نظر وایم چې زیات شوي به وي، کم شوي به نه وي، ځکه لاملونه زیات شوي دي. فقر په خپل حال دی، لا زیات شوی دی، سرمایه د ملک نه فرار کوي، دا زیاته شوې ده. په لویو ښارونو ته د ولسوالونو خلکو کوچ کېدل دا ډیر شوي دي، کم شوي نه دي. په ښارونو کې د خلکو هجوم په لویو ښارونو کې ډیر شوی دی، کم شوی نه دی. نو موږ باید دې نتیجې ته رسیږو، د غیر قانوني اسلحه ګرځول زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. زه فکر کوم چې خود په خود به د دغې د اختطافونو ګراف هم اوچت شوی وي، کم شوی به نه وي، ځکه داسې موږ بنیادي څه تغییرات نه دي لیدلي.
یعنی اون شکایت هم زیات شوی دی، ستاسو دې خبرې په تایید شکایت هم زیات شوی دی، طبعا چې زیات شوی ببي. محمد اخلاص له میوند ولسوالۍ څخه صالح صاحب لیکلي دي، وایي اختطاف به هلته له منځه ولاړ شي چې حکومت برمته کوونکي په عام محضر کې اعدام کړي چې نور ترې عبرت واخلي. تاسې له دوی سره څومره موافق یاست؟ آیا په دې شکل سره به تاسې خو مخکې دې حوزو د عامرانو د برطرفۍ طرفداري وکړه، که چېرته په خپله اختطاف چند اعدام شي او په ښکاره اعدام شي، نه پوهېږم چې څومره ممکنه ده په افغانستان کې دا هم کومک کولی شي؟
زه وایم مهمه خبره د قانون چې څه رقم جزاو ته وځه، کله په ماغې د عمل وشي، متاسفانه کوم شی چې قانون ورته پیشبیني کله هغه نه عملي کېږي. د شپه ته او فساد په قضایي او ارګانونو کې دغه لوی لامل دا ده چې خلک زړه دې ته ښه کړي چې اختطاف وکړي، ځکه د پیسو په ورکړې سره بېرته د دې قید راکمېږي، دا معاف کېږي. نو ښه خبره به دا وي چې قانون ورته کوم جزا پیشبینی کله په ماغې د عمل وشي، که هغه ښکاره وي که پټه وي، خو که چېرته فساد ته دغه ارګانونه که شپې زموږ عدلي او قضایي ارګانونو نه ورک شي، دا ډېره مهمه ده، ځکه که چېرته یو پروژه باندې مصرف هم وشي او که شپې ارګانونه په هغې باندې کار وکړي او دغه ګروپونه ونیول شي او هغه بېرته راخلاص شي. نو
بله، دا یو بله مسله چې مخکې زموږ یو اورېدونکي صدیقي صاحب له لوګره مطرح کړه، هغه د دولت د وسلوالو مخالفانو رول هم یادونه وکړه. هغه ویل چې هغوی د پیسو د باج لپاره اختطافونه کوي، د هغوی ونډه څومره ده؟
زه فکر کوم چې هغه په لوی خارونو کې اختطافونه نه کوي، هغه کمو د پیسو چې خپل ځان ته په لاس منې دغه مخالفین نه وړي، هغه به د شرکتونو چې هغه شرکتونه چې لوی لارو کې کار کوي، یا سرک جوړوي یا پلونه جوړوي، دغه خلکو نه هغه به پیسې مونږ د دې شاهدانې چې دغه خلکو نه به خپل پیسې اخلي. او دې کې شک نشته دغه پروسه لا اوس هم دوام لري چې کومې لوی پروژې چې کوم ځکه سر ته رسیږي خامخا د مخالفینو هغه کې خپل حق اخلي، او دغه شرکتونو والا خامخا هغه ته خپل حصه ورکوي د دې په خاطر چې دغه پروژو مخه ونیول شي او دغه په شرکتونو ته ضرر ونه رسیږي، خپل حق هغه ته ورکوي. دیمنه ټوله دنیا نه پټه نه ده، حتی حکومت هم په دې خبر ده چې دغه کارونه ترسره شوي دي تر اوسه پورې. ولې په لویو ښارونو کې د اختطاف په وجه منې زه ډېر مطمئن نه یم چې دغه کې د مخالفین لاس ولري. دغه د کوچه او د بازار خلق دی او دغه اختطاف
یارمن صاحب، یک مسئله دیگه همی شما خود اونجا سابق موین بودین، مردم چا چه حد کمک میکنن؟ مثلا یک نفر اگه یک نفر شمه گروزانن به پلیس چه خبر میتن؟ یعنی بسلا بترسه و پیسه بتای، نه حکومت خبر میشه و نه شما خبر میشه، هیچ کس خبر نمیشه. مردم تا چه دهت موارد به پلیس مراجعه میکنه صاحب؟
ما دو چیز خدمت آن عرض میکنم. یکی مسئله ای که احصایه وجود داره یا نداره. بله احصایه وجود داره، چون قضایا در مجموع در ادارات کشفی میباشه و خود از او دازه میشه در مدیریت درم تحلیل و ارزیابی اطلاعات و احصایه در ریاست عمومی جنایی وزارت داخله. آنتی جرایمی که در افغانستان صورت میگیره و راپوری از او آنجا واقعاتی که صورت میگیره راپوری از او به وجود داده میشه و وقتی که مظنون دستگیر میشه هم راپوری داده میشه، وقتی محکمه میشه راپور به وجود داده میشه. بنابراین به وجود احصایه جرمی وجود داره در خصوص این مسئله و همچنان لوی سورنوالی امنیت ملی وزارت امور داخله در ختم هر سال با هم جلسات مشترک می داشته باشن، پدیده های جرمی را که دستگیر می کنن با هم دیگر تبادله اطلاعات می داشته باشن و یک راپور توحیدی به دولت راه می کنن. به این اساس کاملا به پیش دولت این مسئله احصایی از این واضح از روشن است. میایم در ارتباط به مسئله سوال دوست شما که چی فرموده بودیم؟
این مسئله همکاری مردم گفتین تا چی حد مثلا یک نفر که
بله مردم تا جایی که من تجربه دارم در یه ارتباط اونا راپور میتن.
بله
راپور میتن اما تعدادی هم راپور نمیتن، به دلیل از اینکه که تأثیری همو شیوه هایی را که اختطافچی ها استفاده میکنن که اگر پلیس خبر شد ما میکشون اختطاف شده را شما نمیتونین به حساب پلیس مراجعه کنین. بعضی مردم هست که از این ناحیه میترسه و راپور میده. و همین رقم در جرایم تجاوز جنسی هم به خاطر که مسائل آبرو این چیزا هم مطرح هست در مردم راپور نمیتن، اما تعداد دیگه که اونا آگاهی دارن با همون شیوه که پلیس راهنمایی میکنن راپور میتن و شما میبینید که قوماندانی امنیت کابل، ریاست عمومی جنایی، امنیت ملی در خصوص رهایی اختطاف شده ها و دستگیری اختطاف یعنی کسایی که اختطاف میکنن اینا کارهای زیادی را انجام میتن، فعالیت های را انجام میتن. این همکاری است، همکاری مردم توان به این وجود نداشته باشد، اما نیاز به آگاهی دهی است. باید پلیس بیشترین آگاهی دهی بکنه تا اینکه مردم آگاه شه و صداقت قول داشته باشه، مردم باورمند شه و در وجود ای که من به کسی که اطلاع میتونم به اطلاع ما محفوظ میمانه، هویت ما محفوظ میمانه، برای ما کسی زیان رسانده نمیتونه، این گارانتی ها باید از طرف پلیس داده شه.
ډیر ښه تمنه نو اوس په دوه ورځې نور هم لرو د ټلیفون لاري دوی ته نوبت ورکړو چې دوی سوای مهرباني کوئ صاحب یو څه ژه. وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
کور دې ودان مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسه، یو څه ژر چې وخت کم لرو.
ما دا ویل یو عجل د غره د روزګان له دې راوځي چې لیک دې سخت سي لګونه راغلل بلته خو نه ستا په تاسې او د مسلمانانو تر غوږو پر ورور سره چې دخل وګورم هم دې کله لیکلي
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو خدای دې وکړي چې مربوطه چارواکو تاسو د ژغ اوریدلې موږ هم کوشش وکړو چې ور سره تماس ونیسو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام و سلام تاسو ته عبد المنان دقیق په کابل خرابار نه ما محترم ملمنونه یو د سوال وکړ آیا مثال د امران د اوجیت څخه دا به څه فهم نشي
کچیر مثال د خطاب چم یو څو ګوګلی مثال یو امر دی او زی د خپل اړې په پندغه وسیله به هم د خطاب کې پیسې ولا ترویم به غادي الله فوقي او هم طالب نو ما هم د کارونه خو کې هم به دغه واجب مثال یو رقیب لبینه زی او طالب یو امر د اوزی به لبینه زی هم به مالی بودیزه تر لاسه کې طالب نو ما خو دې له شک کې ډیر مننه
سلامت اوسه دقیق صاحب کور ودان مننه دې خبرونه ورستوي شی بوت رسیدلو بشی رحمت صابر د هلمند څخه لیکلی وای زموش په ولایت کې په ورستوي کې د لوی صرافانو اختطاف مخ په ډیری دوده د شکل لري چې ځدی چارواکي هم په اختطاف کې لاس لري هم درس قاچاقړو کې شفیق الله مشفق وای چې زاینه دی لیکلی وای اختطافچانو باندې باید قانون اجرا شي په افغانستان کې قانون نه اجرا کیږي ځکه اختطافچان زیاتیږي سالی صاحب که وروستۍ لنډې تبصره په دغو دوو خبرو باندې هم تاسې وکئ دا چې په هلمند کې صرافانو اختطاف زیات شوی دی او دی شک لري چې چارواکي او قاچاقبر هم په دې کې لاس لري
وګورئ په افغانستان کې او خاص کر په لویو ښارونو کې کم کسان چې اختطاف کې لاس لري دا واړه خلک نه دي خامخا مخکې مونږ او تاسو په دې منې باس وکړو چې دا د یو چا پورې بسته وي یو څوک حمایت کوي ځکه په دې ښار کې صلاح ګرځول زه د وکیل په صفت چې کله په چارۍ کې ګرځم مانه د کارت پوښتنه کېږي زه ورته خپل کارت د صلاح خیم نو بیا څنګه غیر قانوني وسلوال په ښارونو کې شتون لري په دې سترګې نه پټو خو دا هغه غیر قانوني وسلوال دي چې خامخا د یو چا پورې تړاو لري یا به د وزیر پورې یا ځینې سیاسیون چې هغه د دغسې ګروپونه په خپل لاس جوړوي د خپلې بقا په خاطر منې هغه دی دوی پورې وابسته وي دې کې شک نشته ده چې داسې غریب غربا چې هغه چا پورې وابسته نه وي هغه په ښار کې دونه جرأت نشي کولی چې اختطاف وکړي او بیا خاص کر د صرافانو ځکه دغه صرافانو سره هم وزارت داخله د یو مل سلا د تپانچې کارتونه هم توضیح کړي دي
او د دقیق صاحب څرګندونو په اړه څه وایي چې دی وایي که د اوزو عامران برطرفه شي د دولت وسلوال مخالفان به هم له دې فرصت استفاده وکړي په یوه جمله کې چې وخت کم دی
زه فکر کوم چې برطرفي ډیره مهمه نه ده بعد د نه پوښتنه وشي چې ستا په ساحه کې چې ته مسؤلیت لري ولې دلته اختطاف وشي دغه باید وشي ولې متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار هم نه دی شوی یو ځای کې انتحاري شوی دی یو ځای کې اختطاف شوی دی او اوزه والا مغسې په هغه چوکۍ ناست نو ښه خبره دا ده که دغه د دغې باندې معاش خوري دغه د دې مسؤلیت دی دغه ساحه د دې مسؤلیت دی هلته چې اختطاف کېږي هلته چې جرم کېږي دغه مسؤول دی د افغانستان ولس هم مسؤول دی د افغانستان وزارت مسؤول دی دنه باید پوښتنه وشي او یو شی مهمه دا ده چې د ولسوالیو نه د خلکو کډه کولو د بند شي هجوم د خلکو په خاورونو کې زیات شوی دی خاورونه معیاري خاورونه نه دي دلته لوی مشکل دغه هم جوړ دی په لویو خاورونو کې
سلامت اوسئ
بسیار زیات تشکر محترم حاجي صاحب سالی محمد سالی از کمیسیون امور امنیت داخلی ریس جګر محترم لوی پاسوال میرزا محمد یارمن موین از پق وزارت امور داخله کې به برنامه اشتراک کردین همچنان بعضی انتقادات کې به آدرس حکومت گفته شد میکروفون ما همیشه به رخ حکومت واز است اگر وام جوابای داشته باشه خوش آمدید برشان میگیم بدی تری وقت برنامه بله. با پایان رسید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
خوب پیاد لری چه ده ماشام تر وو بجو پری داساری رادیو خپرونی دوام لری او ده ماشام لو بجو روست پا هم دو قد سپو ده امریکا جاغ آشنا رادیو خپرونی اوریده شید
آسمان کی سوری نوری زندگی دے دل مانا کی کتاب کی توری نوری بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوارا سے بگڑو نہ گرزو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی سوری نوی زندگی دے دل مانا
اختتاب که دور نوی اخستله حالتا خار د سراغونو اوخ کنه شتو یواله غم دنه شکا